افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. پاکستاني پولیسو یو دیني عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني یو ځل بیا د پکتیا والي او د دې ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او غمشریکي تر څنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالي وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دغه تروریستي برید له امله د زیانمنو شویو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیز بیړني اقدامات وکړي. په خبر پانه کې په دې اړه چې دغه برید د څرنګوالي په اړه د څېړونکو پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوي، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د دغه برید په تړاو نیول شوي دي. پرون نړیوالو خبری آژانسونو د دغه برید د قربانیانو شمیر 80 تنه وښود. دغه راز وویل شول چې په دغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی 216 تنه وژل شوي دي. د جرمني کابینه په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمني پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د 1 کال په مخه تمدید داوه، خو جرمني آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی دی چې دا غواړي نوی حکومت جوړ کړي. مرکل 13 میاشت په انتخاباتو کې بریالی شو او تر اوسه لا نوی حکومت نه دی جوړ کړی. د جرمني د کابینې د 4 شنبې د ورځې پریکړه باید د دې هیواد پارلمان له لوري تصویب شي. جرمني په افغانستان کې نږدې 900 پوځیان لري چې د افغان ځواکونو په روزنه او هغوی ته پر سلام مشورې ورکولو بوخت دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني آژانس د زمیر کابلوف په وینا خبر ورکړ چې د راتلونکي 5 شنبې د ورځې په غونډه کې به روسیه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل معلومات د ناتو له شورا سره شریک کړي. ځینو امریکایي چارواکو د روان کال په پیل کې تور پورې کړی و چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان د طالبانو د یوه قومندان په ګډون وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه پرون د خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې شوې ده.
ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیر سنګي په دار او سکندر سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې چې له امله یې 2 داعشیان او د قومندان اسماعیل چې مشهور په هواد و په ګډون د وسلوالو طالبانو 3 غړي وژل شوي او 3 نور داعشیان ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو او په هغو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي، خو چې په خپلواکه توګه البته نه دی تایید شوي. په پاکستاني پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. قندیل بلوچ تیر کال په ملتان ښار کې په خپل کور کې وروسته تر هغې زندۍ وموندل شو چې په فیسبوک کې له دینی عالم مفتي عبدالقوي سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړل. قندیل بلوچ په ډلهییزو رسنیو کې مشهوره و. د دې ورور محمد وسیم اعتراف کړی دی چې خپله خور یې وژلې ده. د محمد وسیم محاکمه روانه ده. د پولیسو یو جګپوړي افسر محمد فرهاد وویل دینی عالم مفتي عبدالقوي هغه وخت ونیول شو چې څه کوله له ملتان څخه وتښتي. د دینی عالم یو شمیر ټلیفوني مکالمې هم څارل شوې دي چې د قندیل بلوچ د وژلو په وخت د هغې له یوه بل ورور سره غږېدلی دی. د فرانسې سنا د چهارشنبه پر ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي. دا قانون د 244 د 22 رایو په وړاندې وروسته له څه تعدیلاتو تصویب شو. تر تعدیل مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کېږي. ولسي جرګې دا قانون تېرې اونۍ په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. دا قانون باید ولسمشر توشیح کړي چې عملي بڼه خپله کړي. نوی قانون امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په وخت تلاشي وکړي، دیني مراکز وتړي او هغه کسان چې د افراطیانو شک پرې کېږي هغوی وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانسې کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړنۍ حالت اعلان شو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونه وکړل او 130 کسان پکې ووژل شول. تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملا دی چې په اړه خپله پریکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. له دې سره به د بوسنیا د دغه سرب قمندان محکمه چې 15 کاله پرې تیر شوي دي پای ته ورسیږي. محکمه ویلی دی چې د نومبر په 22 به خپله پریکړه اعلان کړي. 42 کلن ملادی چې په 11 مواردو کې په ډلهیزې وژنې د بشریت ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. دا تورونه په بوسنیا کې د 1992 او 1995 کلونو د جګړو د وخت دی. ملادی چې هغه وخت د سربیز ځواکونو قمندان و. ملادی چې په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې 3000 ډیر کسان په سربرینیڅه کې د ده تر سترګو لاندې وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کې غوړېدا او ځین نور خبرونه به هم غوړولې دي. ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام ولاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي.
Message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به له افغانستان سره د پولې په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسله والو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي.
By December 2018, most of the area which is crossable, which is more critical, is going to be completely fenced.
په هلمند کې ازادي راډیو خبریال مدازل په یو تفصیلي راپور کې نادلي ولسوالۍ طبيعي
د ولسوالۍ مرکز ته پر رسیدلو د جنگ آثار او علایم لورای محسوسېږي، ځکه ډېری درختی په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یو کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاته برخه به هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم وباله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان او هند پر اهمیت ټینګار وکړ. د وویل چې د اوس لپاره موږ په افغانستان کې پاتې یو، تر هغو پاتې یو چې د افغانستان د دولت وسله وال مخالفین سولې ته حاضر شوي نه وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر هغو به په افغانستان کې یو چې روغه جوړه نه وي شوې. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې وویل طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د روغې جوړې له لارې کېدای شي چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای داسې یو حکومت رامنځته شي چې د افغانانو له کلتور سره سم وي. واشنگټن د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټیلرسن وایي چې د بشپړې ستراتیژي پلي کول وخت ته اړتیا لري.
And you solve Afghanistan by
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي. تیلرسن زیاته کړه چې د پاکستان راتلونکي ته چې کوم خطر متوجه دی هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو افغانستان ته سوله راشي. موږ په هغه وخت یو باثباته سوله ییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي. تیلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لنجمن سرحدونه لري او واشنګټن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي او د پاکستان د حکومت راتلونکی ثبات په دې ډول خوندي شي. د ځینو نتایج شویو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او پاکستان ته سفر وکړي. په کابل او بغداد کې د واشنگتن پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دا سفر د سولې د خبرو د څرګندېدا لپاره مهم دی.
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میرد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل د هند او پاکستان په ګډون د آسیا جنوب ته ځي. فکر کوم چې سیمته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به دا څرګند شي چې ډیپلوماسي څنګه چانس لري. خلیل زاد وروسته تر دې خبره وکړه چې د دوشنبه په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د سولې په اړه غونډه وکړه او د دې غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دومره ویلي دي چې پاکستان پکې د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړې. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې افغانستان په تیرو دوه درې ورځو کې د طالبانو له لوري د پراخو خونړیو بریدونو شاهد و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو بریدونو په اړه وویل پاکس لامل کې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. خو په ملګرو ملتونو او افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پخوانیو تجربو ته په پام سره پاکستان بیا یو بل لوبه پیل کړې او غواړي چې پر خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي. په تېره بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستۍ ستراتیژۍ له اعلان سره چې پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي.
پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر من، اما میخواهد که نشان بده و ممکن حتی بازی بده امریکا را که طرفدار اصلاح است در افغانستان. همچنان پاکستان کوشش داره که حکومت در کابل رابطه خود بهتر بسازه. این همش نشاندنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در وقت یک قدم هایی را میگیرن که فشار کم کنن یا نگذارن فشار چی زیادتر شوه.
لکه غلی خلیلزاد سر مفصل مرکز مک به بلدریخ پرونه که آوری دلیشه
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم په دې پروګرام کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړو. هلمند یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې په دې ولایت کې د امریکا پوځي هڅې په تېره بیا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د هلمند په نادري ولي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات هم دوام لري. د نادري اوسېدونکي د ولسوالۍ د بازار، ښوونځي او کلینیک د پرانیستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمې تر تصفیې وروسته به د حکومتدارۍ چارې پیل کړي. خبریال الیاس دایی چې د نادلی مرکز تللی دی وایي د ولسوالۍ بازار نړېدلی دی، پلچکونه رغول غواړي او د ولسوالۍ د ډېرو سیمو ویالې او نهرونه پاکولو ته اړتیا لري. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واوري.
ډزې نسته خو بیا هم په غیر زرعي موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي. په ډیر زاړه ټانکي مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغو ټپونو د رغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوي دي. د نادالی مرکز ته مې په تیرو دیارلسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم له ورایه محسوسېږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ شوی دی. ځینو دوکانونو داسې ښکاري چې د جګړې په لومړۍ ورځو کې چور شوي دي، خو اکثره نور یې د هوایي بمبار له امله د خاورې سره خاورې شوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او ښوونځي د نشتوالي نه سره ټکوي. دوی وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه خو کورونو دوکانونو او کروندو ته نشي تللی.
مې عبدالمحمد دی. خلک په دې خاطر نه دسترو کېږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې شي، بیا خلک راځي خپل کورو. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخې لده طالبان د خواته بنده ده. د شرګاه ته لارې لده موږ تلی سو، خلک تلی سي. او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي، دا خو کمربند دی شاوخوا په ولسوالۍ باندې، هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي نو هغه نشي دور راتلی، طالبان یې نه پرېږدي.
محمد نبی د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نادالی بازار خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولې کې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقه ته څوک نه شي کولی، صرف دا یو ډامبر سراسر خلاص دی. دې طرف په دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شي کولی چې راشي.
د نادالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یو کال کې نه دي پاک شوي، د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه شوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو لپاره جوړ شوي تاسیسات او پوستې له منځه وړل شوي دي او بیرته له سره رغول غواړي. که څه هم ډېر ژر د ښې حکومتدارۍ او امنیت څرک نه تر سترګو کېږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړېږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
پولیس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه یې ونه ورکول چې دوی خپل ځایو ته راسي، خپل کورو ته راسي او خپل ژوندانه پیل کړي. همیشه به د مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دوی خپل مځکې ته راتله، خپل کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول، ټکان به پر کول. مینو مې صاحب د مینو سره فرسي کړی وو او شکر اوس مخالفین نشته. ټوله کولی سي خو وو تر یو څو ورځې بعد تر دوه اطلاع چې تسته درکول کېږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ ته تخنیکي ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سره یې پاکه کړو. ساحه مخالفینو ډېره مینونه ایښي دي، ټولو ځای کېږي، په کورو کېږي، په سړکو کېږي، په کوڅو کېږي دي.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بې له مقاومته پر مخ روان دي. افغان ځواکونه تلفات نه لري او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په مرسته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي چې خپل لور ته اوشتې تلفات نه مني وایي په نادالی، ناوې او ګریش کولسوالیو کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وژلي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومتي لورې دغه خبره نه مني. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمن.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. وړاندې او رئیس د پاکستان پوز وی د راتلونکو میلادي کال تر پای بل افغانستان سره د پولي په ټولو هغو برخو کې موانی جوړې شي چې د وسلوالو د اوختو لپاره ډېرې حساسې دي. خو اوس راځو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت. د ولسمشر دویم مرستیال وایي په هیواد کې د پوهنې روان وضعیت اندېښمن دی. سربر دانش د څرګندونې پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد واصل وصال پر راپور کې اوري.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي په هیبات کې د پوهنې روان بهیر ناهیلي کوونکی دی. ښاغلي دانش د بېسوادۍ د ختمولو په هدف د خصوصي سکتور د ملاتړ او ملي یووالي په نوم غونډه کې خبرې کولې. وویل د بشر د حقونو د سر سازمان راپور دا ښیي چې د عمومي تعلیماتو د سواد د زده کړې په برخه کې د پوهنې بهیر له جدي ننګونو سره مخ ده. دی وایي په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په ټوله کې د هیواد د پوهنې د عمومي وضعیت او له ښوونځیو نه د محرومو ماشومانو په برخه کې وروستي راپورونه ناهیلي کوونکي دي او که ورته پاملرنه ونه کړو نو له ماتې سره به مخ شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 9 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو 3 میلیونه نور چې اکثریت نجونې دي له زده کړو محروم دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د بېسوادۍ کچه پکې لوړه، یعنی 15% وګړي یې د سواد له نعمته بې برخې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېرو 1400 کلونو کې د افغانستان د پوهنې سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره لا هم د افغانستان د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نامنې د ښوونځیو تړل کېدل، د درسي خونو کمښت، د خزینه او نارینه ښوونکو کمواله هغه لوی ستونزې دي چې د هیواد د پوهنې بهیر ټکنه کړه. د پوهنې وزارت د مسؤلینو په خبره لازرو نډیر خونځي د محل د نامنیو لامله تړل شوې دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د بېسوادۍ د لمنځړلو په هدف د ملي یووالي طرحه تر لاس لاندې نیولې. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي دغه طرحه ځکه کوم درد نشي دوا کولی چې د افغانستان په پوهنې سیستم کې ګڼې ژورې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پتمن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې خاطر چې د دې حالت نه ووځو، په خارونو او کلو کې به توازن معرف ولرو او هم د معرف د کیفیت لپاره هم کار کړي. یو ژور ریفورم ته ضرورت چې دا ریفورم دوه اساسي کارونه وکړي: یو معرف همغانی کی او انډول رامنځته کی د کلو او خارونو ترمنځ، او بل کیفیت د معرف لوړ.
خغل پتمن وایي تر کومه چې ستونزې په اساسي ډول پنه نه شي او د هواري لپاره د حکومت لخوا بودجه ځانګړې نشي، د پوهنې په وضعیت کې خواله نشونه ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو اوري. او اوس به هم اسمت سروان ته خوښ شو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د بریتانیا میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د وروستیو پیښو او په حقوق کې د اوښتو مرشوب لپاره تبصره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس د افغانستان په پکتیا او غزنی کې د سه شنبې د ورځې د وژل شویو شمیر 80 د ټپیانو 300 ته رسیدلی دی. د سه شنبې د ورځې حملې په وروستیو 5 میاشتو کې د افغانستان تر ټولو خونړۍ حملې وې. تر ټولو زیاتې وینې د پکتیا د امنیت قمندانۍ په حمله کې توی شوې. په دې برید کې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیت قمندان هم شامل دی. په دې برید کې 268 نور ژوبل شوي دي. میل ورځپاڼې د پکتیا د پولیسو د ویندوی سردار ولی تبسم په قولي کلي چې د دې برید په تړاو 2 تنه نیول شوي او داسې ښکاري چې له حمله کوونکو سره له داخله مرسته شوې ده. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال ویلي دي چې د دې حمله په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. له پکتیا 100 کیلومتر لري د غزنی په حمله کې 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل شول او 46 نور ژوبل شول. د امریکا د پنسلوانیا ایالت پیټسبورګ تریبیون ورځپاڼې هم د دغو حملو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د پکتیا او غزنی د سه شنبې د ورځې حملو وښودله چې طالبان پر حساسو ځایونو بریدونه کولی شي. د حملو همداراز د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په لیوالتیا کې شکونه وپارول. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د عمان په مرکز مسقط کې راټول شوي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو پر لارو خبرې وکړي. فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا نشریه وایي چې په نړۍ کې نږدې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. دې خبرونې لیکلي چې په نړۍ کې 10 هیوادونه د نجونو د تعلیم لپاره تر ټولو بد دي، چې 9 یې په افریقا کې دي او 10 یې افغانستان دی. د دې لیکنې یوه برخه د افغان نجونو د زده کړو په وړاندې خنډونو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې لولو: افغانستان هغه هیواد دی چې له 2000 لومړي څخه راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو په کې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زیاتې پیسې لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان لا هم د نجونو د تعلیم لپاره د نړۍ 4م ناوړه هیواد دی. فارن پالیسی کاجی له 2000 لومړي وروسته شونځیو ته د جنو بیرته تک په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم برای ګڼل کېده. خود پینتاګون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له 2002 څخه راپدې خو په افغانستان کې پر لومړنیو او متوسطه زده کړو تر 250 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. خو فارن پالیسی وایي چې څرګنده نه ده چې دې پیسو کوم بدلون راوستی او کنه دی. په دې لیکنه کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان د پروګرام د مدیر ماروین وین باوم څرګندونو ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د خرابېدو لوی علت ناامني او جګړې دي.
د پاکستان پوځ وی افغانستان سره د پولیسو اوګدو کې د موانی ول جوړي دوه او د پوسټول ځای په ځای کې دوه سره د وسلوالو د بریدونو مخاوني سي کابل په خو هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخه نشینی ول کېدای. خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. احمد شبر له نورو جزئیات سره.
د پاکستان پوځ د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولیسو پوسټو د موانی وو د جوړیدو اعلان کړی وو. وسته پاکستان د پوز چارواکي ویل دي چې له دې سره بل افغانستان او پاکستان ته د ترهګرو دا وشتو مخونه ول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نومان زکریا د چهارشنبه پورز د ډیورن لکرشي څخه د لیدو پر مهال وویل د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي، خطرناک دي او زموږ د افغانانو وروڼو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی، یو مخ موانی جوړې شي، سرحدي کلاوې به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانی جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کې ویچ کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خندونه به د ډیورنډ د کرشي دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان په خو هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غځول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د فرضي کرشي ترڅنګ نه دي.
هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول، تر هغو چې د دوی د انشا بنیاد د ستراتیژیکو پوځي مرکزونو څخه راتلونکي او هلته فلج نکړی شي، تر هغو پورې د ولس ترمنځ د اغزنو سیمانو یا د هر ډول موانعو جوړېدل هېڅ ډول امنیتي تضمین.
پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې مشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل. خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو ترڅنګ د غراز د لمریز انرژي په برخه کې هم څه کارونه شوي. خو په دې هېواد کې د بادي برېښنا د تولید امکانات هم ډېر دي. اوس په لسمه څاروانه واورو چې په اتلانتیک سمندر کې څېړونکو دا موندلې ده چې د بادي برېښنا د تولید امکانات پریمانه دي.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي. که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څیړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټ زیاته نه ده. د څیړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابر زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. وړاندې اورئ چې د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت بیا وایي له یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې د کار لپاره افغانان ومني. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تور وروستي بریډ څیړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه چې د غبرید د څرنګوالي په اړه د څیړونکي پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوي، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د غبرید په تړاو نیول شوي دي. د وژل شوو کسانو شمېر هم پرون 80 ته لوړ شو. دغه راز د ټپیانو شمېر له 200 اوښتی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جرمني کابینه په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي، او تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپله پرېکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. 24 کلن ملادیچ په 11 مواردو کې په ډلیزې وژنې، د بشر ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. د دې اوسنیو نور خبرونو تفصیل که غواړئ به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې له دې چې دوهنیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه پر دوم موضوعاتو راپورونه هم لرو. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. دا څرګندونې د دې وزارت سرپرست حمید طهماسی پرون په کابل کې د افغانستان کې ترانسپورټ او ترانزیت د ملي ورځې په یو لمانځن غونډه کې وکړي. نور حالید نجاسافی پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي په هیواد کې ترانسپورتي ستونزې مني او د یادو ستونزو د هواري د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست حمید طهماسی د خبرې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. نوموړي ژمنه وکړه چې له نوي پلان سره سم به ترانسپورتي شرکتونه وارزول شي او د ښاري ترانسپورت د ښه والي لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي.
موږ په پراخه کچه د یو شمېر مهمو پروګرامونو په لټه کې یو چې په دې کې د ترانسپورټي شرکتونو ارزول، د لویو لارو د امنیت ټینګښت، د ښاري ترانسپورت ښوالی، د عوایدو راټولولو په برخه کې د شفافیت ټینګښت، په بندرونو کې د کمپیوټري سیستمونو جوړول، د ترانسپورټ د یو انسټیټیوټ جوړول، د کورنیو بهرنیو پانګوالو جلبول او له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو سره په ټولو ترانسپورټي او ترانزیتي موافقو بیا کتنه شامل
با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه.
د زنیو احصایو لمخې په افغانستان کې 98% ترانسپورتي فعالیتونه د خصوصي شرکتونو لخوا ترسره کیږي، خو له هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د یو منظم ترانسپورتي سیستم د نشتون له امله ګڼ شمېر خلک له ستونزو سره مخ دي. تر کورنیو جګړو مخکې په دغه هیواد کې یو منظم ترانسپورتي سیستم په ځانګړي ډول د ښاري ترانسپورت په برخه کې موجود و، خو د جګړو په کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ دا برخه هم اغېزمنه شوې ده. په دې ورس وروستیو کې یو ځل بیا د یاد برخې درغولو په برخه کې د هڅو او اقداماتو خبره کیږي چې تر ټولو نوی او تازه په کابل کې د یو میټرو بس جوړول دي. په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په مناسبت د مشرانو جرګې د مواصلاتو کمیسیون مرستیالي ګلالی اکبري غونډې ته په وینا کې د ترانسپورت وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کار وکړي.
چالش هایی که سری رای این وزارت و شرکت های ترانسپورت
کمی ننگوانی چه ده دغ وزارت او ترانسپورتی شرکتونو ده کارونو پا مخی دی باید پا گردی همغگی ورطا ده هواری لاری چاری پیدا شی. دستونزو ده هواری لپاره تر اوسا دولت کمگام نده یخیسته که چیره منگ ترانسپورتی بیمو لرو دوی کولشی چه پا لوار ستندارد کار وکلی ده هواد پا لوی و لارو که ده خازه و لزیاد والی اندخنی و رستر بلی زیادیگی او شرکتونو لگنو ستونزو سر مخ دی. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کېږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعال ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې. هغه وویل د حکومت هڅه دا ده چې د واضع تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تېره بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تېره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکی بولي. وایي حکومت هڅه کوي له هیواده بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بیغه اوښکو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاش هایی را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وی افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې ان شاء الله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر درې عرصه انجام شوه ان شاء الله.
د بیغه اوښکو په نوم دا فلم چې دی و افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی، د کډوالو د ژوند اوښکو دردونه او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیسې چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. د اروپا تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډېر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تېرېږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانون نکه دوجمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په وار حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. لډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوي کوي باید په کور دننه مناسب زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازې و اون حرفایی هم که گفتم ایش از آدرس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونه تر ډیره شواري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای به د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو پارتیا غږېدلې او دا پریکړې عملي کېدونکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په وام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیدارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې آیت قرآن زمشان را پویاسو چی اللہ جل علا شنو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ پخپل مورد که چی زخپل بندگان نتعذیب ہوما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستا ول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان شکنجه دی انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او سرګندکی چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لېږلی. د دې رسول لېږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپېژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون پرانا که هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چی او غوری دی چا تا رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه رو رسی ترغو پوری دا سړی دا مامور دی زب پدی و توانیگی چی ترغو پوری حقیق کشف کی. دی شکنجه مفهوم پا هم دا منوال بانده دی چی او سړی تا درد رنج دا ورورسی چې ترغو پوری دا سړی په دې باندې محترف سی چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځان ته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال منه دی.
ډیره مننه سیره سی محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چه روانی هغه یو بندی پتورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل دیده عقاید ته توین او دته سپکې سپورې ول او دیده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی. د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لې چې هغه موارد مواظب کړ. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل په یخو اوبو باندې درول او نوکان ایستل دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله دا په تاریخ کې سب سوله بلاخره نړیوال په دې راجک سول د دې له خاطره د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کاغه د کودتا نظام وي کاغه د سلا اخستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه صدا کی کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی د دوړو لخاطر دا ممنوع ده ځکه شکنجه د سی او عمل د چیز توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعض نه ده منلې بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت محترم د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي د غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته مختصرا معلومات ورکړم څلورستم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د په ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسی په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسی د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1923 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسې د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1923 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني ما
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننې خبرونه کې د افغاني موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړی کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنې درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور شي. د څلور نه بیا استاد کریم هیروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیل تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنگور گونده سوال استار لری. بیا یو تار ما پکیور افزود که چه پینزل استار سی.
تاسی والی پکیور افزود که
ما دست فکر رو که تقسیمات چه ده تاویگی کنه، ده کوک چه تاسو ورطویلی کنه، ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور وی چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساریګه ما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي چېشنه
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه، کنه راوتی شو برما ورندوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که
اسان؟ نجاري کار ده، دا کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برمه کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کدا محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کتابونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه که
دن موری په خبره کته هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که د نوجه او از جمله وازخانهای بسیار چیز هستن.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداز پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندی بولې څه بولې په پښتو کې، په کندینه یعنی دستې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبر او ش اوریدل کیږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیر زمانه ته لکه جاندار غوندې د اوسنی خلکو ته شي.
د چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وایي؟
تغیر خو یو سره غلې ده. متاسفانه اوس افغانستان کې نه نه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر هیواد نه لیر ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوج نیول کیږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمي آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمي آلات اوس بیخي د پاسه پاته دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیظ پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ میں څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو ډېر وړ غږ لري. به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار خوښ
وایي؟ بد نه وایي، هغه دې هم خوښ ده نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره غږوه؟
هغه خپل روزګار او زندگی کوي، زه خپل موسیقي کار
غوږ خو بیا ورته نیسي؟
غوږ نیسي، څنګه نه نیسي.
ښه، د دوستانو محفل ته چې ځي بیا داسې خپلې دغه د موسیقي آلې سره وړي؟
خپل موسیقی چې سمې دی یا تنبور یا دوتار د ځان سره وړم. ټول ته معلومه ما د ما دوستان یو زر نواز چې تبله دي او یو زه خپله یو دانه تنبوره چې هغه بیا چلنومه د هغه دروی سر کیږي. وخت چې سر شو تبله هم هغه سره سر کیږي او د هغه بیا نه خپل محفل ډېر ښه گرم ست.
لروانی لحاظه پتا خپله دغه دوتار څومره ښه اغېزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونی دې رفع کیږي؟
داسې یو کار ده ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده. د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړهم زه خپله 15 کلن یمه. تاسو به باور رسي کنه 15 کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار دا ماته داسې خپل روح ته دا مراکوي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردان هم روزلي دي؟
بلې شاګردان لرم، دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي. ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک. هلته هم یو دوه شاګردان سته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه وري.
درنو ګرانو اوریدونکو، سموږ د دیونې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com